پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې یې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومند وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومند له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلا مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یوه فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو او مسؤلانو د دې پټکو بے ځایه او له حقیقت لری انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو لخوا را بلل شوی د عالمانو لوی غونډه ته په اشاره ویلي، په دې غونډه کې نه یوازې دا چې د نجونو د خوندیو د بیرته پرانستلو په حق لپاره کړو نشوه، بلکې د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره پکې اجماع هم نه و. په زابل کې یو 14 دوه ماشومان وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس شرافت ویاړ پرون د جرمني خبری اژانس ته وویل چې د ماشومانو هغه محل د ماشومان ته هغه محل مرجوب واوخته چې د هوان له وی زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمایز روختون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې لیدل چې بستر شي مړو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د فرعي کمپاین بهیر روان دی چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکول دي. د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیایي وزارت ویلي چې دغه فرعي کمپاین چې د دوشنبه پورې پیل شوی د 4 ورځو لپاره دی او په هغو ولایتونو کې پلی کیږي چې ژمی پکې واکسین نه و شوی. او متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې مول دغه خبري او ټولنیزو کیسو خبرو. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکان کانفرنس بریالی نه بولی او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې پکې نه وي. آیا همداسې ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کنفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیز ناسمه پریکړه بولی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل.
کابل ته د پاکستان د دیني علماو د پلاوي راتګ غبرګونونه پارولي.
دغه ملال راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅوک خبر نشول.
او اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر خبری موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکان کانفرنس بریالی بولی، خو د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي، په دې غونډه کې هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي نننۍ لیدنه هم تحریم کړې، خو لیکلي دي ځانګړي استازي توماس ویست او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله لري. هغه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم وایي د تاشکان په کانفرنس کې د په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشټوالي په اړه خواشینی وو چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
که څام ټاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به ورسره خبرې وکړي، خو دا غونډه له وړاندې رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خوځو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تېره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. هغې لیکلي، زه به له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویسټ او همکارانو ته یې د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحه کې هم له طالبانو سره د ښځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرانس په اړه هم څرګندونې کړې او زیاتوي، هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړي، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو او له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوا یې د تاشکند د کانفرانس اکثرو ګډونوالو د همه شموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیچا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا په دې کانفرانس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېد. وی ویل، افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرانس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دي ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړې، ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړې. توماس ویسټ په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینې و چې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپله اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویسټ په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینو ګډونوالو له طالبان وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرانس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویلي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
و موریدل چې د تاشکند کانفرنس پاړه طالبان او یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان یو خپل نه دي. طالبان دغه کانفرنس چې پرون تر سره شو بریالي او لاسته راوړنو ډک بولي، خو د امریکا یو ډیپلوماټه چې د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي هم ده، هغه وایي چې په دې کانفرنس کې د رسمیت پیژندلو په لارو چارو او د غرض د رسمیت پیژندنې په برخه کې د طالبانو ملاتړ ونه شو. خنو کانفرنس په څو ورټول او څو بحثونه پکې وشول. په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنون کوي شیر حسن حسن پوښتلی دی.
خو کانفرنس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتي او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملی کولو خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژۍ لاین تیر کی او جنوبی آسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي د دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کی، ډاټ حاصل کی، او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرنس و، نه داسې سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې طالبانو دپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودل. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دې ته چې په داسې کنفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرنس د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغه سې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلې کیږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول د دغه پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولست څه کېدلی شي؟
ګوره، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې و، وړاندیز شوی و په 2013 کال کې، حتی دغه نمخ کې وړاندوینه شوی و. ګټه افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وسلولو دغه د لینډ او دا لینډ افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او ضمناً به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډېر اسانه شي. زمنن با افغانستان د دغه لند په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بل او حسن صاحب د امریکا ځانګړي استازي البته د افغانستان د خزو د حقوقو او بشري حقوقو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نه نښانی نه لیدل کېدې. تاسو هم ویل چې دا څه توقع له دې کانفرنس نه و، اما مجموع کې که سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې هلته وشو، مثلا کومه بدرګه چې د موټر وشوله، فکر نه کوي په یو ډول سره روسیې، ازبکستان او د منځنۍ آسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نه نښانی دي له طالبانو سره؟
ښه، په هر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغسې ګرم هرکلی دود شته دی، او دا د دې معنی نه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، د هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پېژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هېوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپېژني.
د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چېرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پېژندنه کوي دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړې، دا دریځې روښانه کړې چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی وایي، اوکراین د ستونزې د پیل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په هکله د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه، هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت افغان کتونکی شیر حسن حسن و چې د تاشکان پرونی کانفرنس په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان اونیز خبرونه لرو، هیله ده چې را سره یې واوري. اوس هم راځو د راپورونو دوام ته. د جرمني د بهرنیو اشارو وزیر وایي د نړیوالو ناسمه پریکړه د دې سبب شوه چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شو. انالینا بربوک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو له حقونو لوی سرغړونه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شوه چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمني په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولی دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی، ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو، خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دو کال په پوره کېدو دی، خو په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تېرېدو سره پراخیږي. بله مسئله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونه یې پارولی دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي د افغان ښځو حقونو ته دې پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو، ځکه له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د دوغو شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولې برخې په حجاب وپوشي، په افغانستان کې له ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د اوکراین د جګړې وضعیت ته ورځو. د روسیې پاوز وایي په وروستیو توغندیزو بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پاوز ته درانه زیانونه رسولي، خو کیف وایي په دغو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه شوي دي. له بلې خوا په دونیتس کې د مسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو د اوکراین د برېښنا د تولید د یوې لویې فابریکې د نیولو ادعا کړې ده. تفصیل یې له نوریاس نوریا اورو.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل، د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا او شا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی او وای تاسې بریښي چې لسم یو شمېر اوکراینی ځواکونه وتلي، خدای نه ده تایید کړی چې پر دغې فابریکې د روسي بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو د رستي زوالۍ په خپل ماښامني راپور کې پرته له دې چې د دغې فابریکې یادونه وکړي ویلي چې د اسمهریا کلي شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو د رستي زوالۍ دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیتسک زیاتسف کلي ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکلایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزوستامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي، خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسه کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اودیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلي اور لګېدلی او په میکولایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو سم په مخړې د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په هلمند کې د کجکی بند دویم فاز نن پرانستل کیږي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان او د ملي تلویزیون مشر رحمت الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د کجکی بند دویم فاز پروژې کارونه پای ته رسیدلي او نن به پرانستل شي. د دې بند د پرانست مراسمو لپاره د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر ترڅنګ یو شمېر نور طالب چارواکي هم کجکی ته رسیدلي دي. د کجکی بند دویم فاز له جوړېدو سره د دې بند د برېښنا ظرفیت 100 میگاواټه زیاتېږي چې چې د هلمند او کندهار ډیرو سیمو ته به برېښنا ورکړي. د کجکي بند دویم فاز کارونه په 2018 کال کې د تیر جمهوري حکومت په مهال پیل شول، خو د اوبو د ملي ادارې مخکینی رئیس خان محمد تکل بیا په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د دې بند پارچه والله هم نه ده جوړه شوې چې د اوبو د ډېرېدو په صورت کې د شاوخوا سیمو خلکو ته تاوان رسولی شي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د پارچاوي د جوړولو کارونه پیل شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیر کال کې 1,100 ټنه وچه او تازه میوه، سبزیجات، طبي نباتات او زعفران بهر ته صادر شوي دي. د وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي دا میوې، سبزیجات او طبي نباتات چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کیفیت له تصدیق پاڼو وروسته صادر شوي، د دې تصدیق پاڼو په اعتبار سوداګر کولی شي خپل توکي په اروپا، امریکا او استرالیا کې وپلوري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د میوو، سبزیجاتو او طبي نباتاتو د صادراتو د پراختیا ادارې په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې صادرونکي توکي دې په نړیوالو معیارونو برابر کړي تر څو د ده په خبره په نړیوال بازار کې خپل مشتریان له لاسه ورنه کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 94 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ او 45 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 18 پوله، زر هندۍ کلدار 1,350 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 340 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به کابل ته د پاکستان د دیني علماو د پلاوي د سفر په اړه هم واوري، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته بغوښ.
بریتانوی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې وروستۍ ناڅاپي سیلابونو ته پام اړولی او لیکي نن ورځ افغانستان ته د نړیوالو ډیر پام هله اوړي چې سترې نړیوالې مرستندوی ټولنې د مالي مرستو د راټولولو لپاره د وږو افغان ښځو او ماشومانو پوسترونه خپروي. په افغانستان کې لکه د تېرې جون میاشتې د مرګونې زلزلې په څېر ناورینونه رامنځته کیږي. د ګارډین په لیکنه په دې وروستیو ورځو کې د دې جګړې ځپلې هیواد ډیر ښارونه او کلي چې له مخکې په جګړو کې وران یا زیانمن شوي، د سختو بارانونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو شاهدانو وړاندې لولو چې د هیمالیا د غرونو په څوکو او لمنو کې طبیعي یخچالونه ویلې شوي چې له امله مرګونې سیلونه د افغانستان د شمالي سیمو له غرونو راوتلي او د دې هیواد د جنوب تر دښتو پورې سیمې اغېزمنې کړې دي. ګارډین وړاندې لیکي دغه طبیعي یخچالونه چې په سرعت د لمنځه تلو په حال کې دي، د هغو افغانانو د معیشت یوازینۍ سرچینې دي چې تر ډېره په طبیعي سیندونو او اوبو متکي دي. خو له دې سره سره په دې وروستیو څو اونیو کې د اوبو د مهارولو او ذخیره کولو په برخه کې په افغانستان کې په ملي سطح هیڅ د پرمختګ کار نه دی شوی، او له بلې خوا هم د تر ځمکې لاندې اوبو سطح په سرعت او ګواښونکي ډول د ټیټېدو په حال کې ده. ګارډین لیکي په افغانستان کې اقلیمي بدلون دومره واقعي دی چې د دې احتمال شته چې په راتلونکو میاشتو کې به د خوړو یو بل بحران وزېږوي. د ایسترن آی په نوم آنلاین خپرونې د افغان هندوانو او سکانو سره د طالبانو د یو مشر د لیدنې په اړه لیکلي او وایي په دې لیدنه کې د طالب مشر افغان سکانو او هندوانو ته د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا وکړه او ویویل چې افغان هندوان او سکان کولی شي خپل هیواد ته راستانه شي. د برتانوي خپرونه زیاتوي د طالبانو د رئیس الوزرا د دفتر رئیس ملا عبدالواسع د افغان هندوانو او سکانو د شورا ځینو غړو سره لیدنه کې وویل هغه سکان او هندوان چې د امنیتي ستونزو له کبله یې هیواد پرېښی بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. ایسترن آین خبرونه وایي د طالبانو مشران افغان هندوانو او سکانو ته د امنیت ډاډ داسې مهال ورکوي چې د جون په 13 نیټه د کابل په کارته پاروان کې د سکانو پر یوه ګورډواره وسلوال برید وشو چې یو سک او د دې ګورډوارې یو مسلمان ساتونکي پکې ووژل شول. دا برید چې مسؤلیت یې د داعش د خراسان څانګې په غاړه واخیست د دې سبب شو چې په افغانستان کې پاتې سکان او هندوان هم له دې هیواد څخه ووزي او یا د هیواد د پرېښودلو په تکل شي.
افغانستان ته د پاکستان د دینی عالمانو د ډلې سفر په ټولنیزو شبکو کې پراخ عکس العملونه پارولی دي. د پاکستان د پلاوی مشري د دغه هیواد پیژندل شوی دینی مشر مفتی تقی عثماني کوي چې ظاهرا افغانستان ته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکرو لپاره دا سفر کړی دی. باختر اجانس وایي چې دا پلاوی ور مورز د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. زموږ همکار په کاناډا کې د سیاسي مسایلو له شنونکي محمد ظاهر اکبری سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې د پاکستان د پلاوي سفر اصلي هدف څه کېدای شي.
دغه ملال راتګ افغانستان ته ډیر مرموز دی. ابل ظلم چې راغلی وو د دې په اجنډا باندې هیڅوک خبر نشول چې دې د افغان طالبانو سره په کوم مسایلو باندې وغږېدل. ظاهرا خودی ښایي چې دی د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې بحث دلته راوړی دی او په افغانستان طالبان منځګړیتوب کوي. خو بیا وروسته وروسته معلومیږي کله د واخان مسله راپورته شي، کله نور مسایل راپورته شي، مثلا د افغانستان ترانزیت مسله چې تاجکستان ته وو. خو دغه ملان چې راځي دا د آی اس آی کسان دي او دلته د افغانستان په هغو مسایلو د طالبانو سره بحث کوي چې هغه د پاکستان په ګټه او د افغانستان په ضرر باندې وي.
دا دویم ځل دی چې د پاکستان ځینې کسان ظاهرا له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د بحث لپاره کابل ته راځي. د افغانستان طالبان څه کردار ادا کوي په دې منځ کې؟
دوی او د افغان طالبان په ګډه باندې یو ګډه جرګه او د دې دواړو ترمنځ منځګړیتوب کوي. خو وروسته وروسته بیا ځینې مسایل راپورته کیږي او افغان ولس پرې خبریږي، ځکه په اوسنیو مسایلو باندې خو د طالبانو دغه مرموز حالت ته هیڅوک نه خبریږي. خو وروسته وروسته په کړنو کې چې هغه پروژې دی تطبیقوي په هغو باندې ولس خبریږي. مثلا د ترانزیت مسله ده چې په دې کې د افغان حکومت هیڅ ګټه نشته ده، د افغان ولس هیڅ ګټه نشته ده، ټوله ګټه د پاکستان ده. زمونږ سړک خرابیږي، زمونږ هر څه مصرفه کیږي، مګر ګټه یې صرف پاکستان ته رسیږي. مونږ فکر کوو چې د افغانستان د ټولو ذخایرو او د ټولو تاسیساتو په خلاف سره غلي دي او دا هغه مسایلو کې چې ځینې طالبان خاص هلکه خاتمن د آیسای په واک ده او ځینې طالبان چې دغو مسایلو ضد کیږي، دوی دغه کسان چې معمولا د هغو طالبان استادان دي یا د هغو په مدرسو کې درس ویلی دی را لیږي هغه په دلاسه کوي تر څو پاکستان وکولی شي په ډیره آسانۍ او د دغو ملانو د نفوذ څخه په استفاده باندې د افغانستان هر څه تالار کړي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي چارو شنونکي محمد ظاهر اکبری و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اوریدونکو زموږ پر ویب پاڼې سربیره د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم منتلی شي. آدرس دی facebook.com/azadiradio. پر ټویټر او انستاګرام هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه او دغه راز ښکلي عکسونه ویډیوګانې لیدلی شي. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
د ګرمسیل د هلمند ولایت ګرمسیل له ساړي څخه د زغیر اعظم ده دغه طالبان نه دی وروره خلګې غر کوشیان ګران کړي ګمرک زیاته خدا و د تنخواه دی دی جوبو خونه خځه خو ولس ته جبه خدا شان ټول دار ګران کړي.
زنه کې احمد اسرار د هلمند ولایت څخه ستي سره پاړي کیم. دلته د هلمند په ټولو بازارو کې ګرانی هوښ تر رسیدلې ده. په دون اندازه باندې ګرانی ده چې د وشي قیمت سړی نشي کولای او په د هر بازار کې د هر بازار دکانداران خپل په مابین کې د نرخو کې یو د بل څه فرق لري.
السلام علیکم، محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت در سره د وایټ ساپ پر لیکه باندې يم. او بل انداز ته چې تر شان ډیر زیات ګران سوي دی. بيخي یو پتاګ ګوري په 1500 1500 1500 1500 1500 دغه شاوخوا ته دی. او بلم یو بشکا غوړی هم دغه سیسا کچ 1500 افغانۍ دي. دلته بیکاریانه هم ډیر دي، نو ځکه بیکاری خپل هوښ ته رسیدلې ده. او بل دا چې زموږ هله د تجارانو وړونو څخه دغه ده چې دغه یو څه شی دلته خپل پر خوار غریب ملت باندې زړه وسوځي دغه شان ارزان کې یو څه.
زه د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ د برینزوله کلی عبدالولي خبره کوم. دما طالبان له مسیرانو شته خوایښ ته باید دلته د خوراکي مواد او نرخونه به خل ور دي باید ته توجه وکي. نور دا تیلو دا شیان هم ډیر ګران دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، تازه حکیار دغه پیغام له پکتیکا چې درته پریږدم. په پکتیکا کې د تیلو او د خوراکي توکو بیې ډیر لوړې دي، ځکه چې مسؤل چارواکو نه مهله دا ده چې دغه به کمښت راولي.
د هلمند ولایت د نصرالدین ولسوالۍ خبر درکوم. هغه ولیا غنمیر
د امارت خلما دا غشتنګ د چې دا غنم دا وړو دا چای او دا غوړي او دا ټول شانګران سو تیل ګران سو دا غشتنګ مې چې دا دکاندارانو ته دی نوخ مانک شیر دی دا شانو ته یادې د دولت سره دغه قراردار وکي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په کابل کې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. طالبانو سملاسي په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان پلان محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په زابل کې 14 دوه ماشومان وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. او د افغانستان پاتې وشتو ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د فرعي کمپاین بهیر روان دی، چې هدف یې 6 میلیونه ولکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان د نشه یي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
میزان فقر د افغانستان به اندازې بلند است.
په افغانستان کې بیوزلي دومره ډیره شوې چې اوس خلک بیخي خپل ماشومان خرڅوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالی ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
روز به روز افزایش معتادین در
فراه ولایت که معتادین ورس پورس گیریگی زکر فراه ولایت در معتادین و در درملن دولتی کلینیک ترال شوی.
دا چه در هیروین و در نشولن بحال و اود محال زیانون چی دی؟ پا دی علمول داکتر محمد عارف مومن سر مرکه کرده.
یو د ورید یا درک دلاری استعمالیږي، بل د عضلی یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي.
د صفت الله په نوم یو معتاد وایي، د اعتیاد له امله مې تجارت خراب او اوس بېوزله یم.
په پښتون مارکیټ کې کار مې